سلور نیمه بجې شپې لاند خبرونه. د ناروی د خلکو مرستي ان پی ای مؤسسې په افغانستان کې خپل فعالیت درولې. د مؤسسې نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالی مرستو پورې ټول تړلې فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د ایران د کورونیو چارو وزیر سکندر مومینی وای چې په هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومینی په یو تلویزیون مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لشتر لشه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوب داده چې بیا اسناد کډوال د خپل خاورې وباسي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې یو څلور یو څلوېشت افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت په وینا دا کډوال د اسلام آباد په یو محبس کې له دوو تر پنځو ورځو پورې بندیان وو. لسکونه غیر قانوني کډوال چې د ایتالیا د حکومت په امر البانیا ته انتقال شوي وو د روم د یوې محکمې د نوي حکم له مخې بیرته ایتالیا ته ستنې شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی و مې ورستمو را بول. نن خبرې کې چې ټول پاکستان د وی امریکایي مرمنې سره څنګه په جنجال اوخته دي، د چټ جی پی ټی او چینایي ډیپ سیک ترمنس د سیالۍ له نوي پایله هم خبرې کې خو تر هر څه لمړی د ونی د پیښو مهم ټکی. هیواد کې د نوي اقتصادي بحران د پایل سرکونه 50 مؤسساتو افغانستان کې دروازې وتړلې. طالبان د ډالرو د مهار لپاره سر بداله دي.
خلکو بیچارهګانو ډالر د کم اکړل چې پاغه باندې وي راکړه ورکړو کی نو مهمه ده چې خلکو پر ځای په فشار صرافانو باندې سار دي چې ترسو د احتکار مخاوني ولشي.
وي ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي.
ل نیوکه ورسته د عباس تنگزی او دوا نور مولایانو غیابت. د ستانګزی کورنۍ وای نو موړه مریض ده. طالب سرچینی وای هواد نه وتله. مولا عبدالقادر خانی ته مولا عزیز شجاع حمله نیو کورو سنادر کړي
نو د کټمن د پاکستان لازمې زکه چې ده تحصیل کړنه د هندستان دی او د هندستان اړیکې نږدې شوې د افغانستان سره او پاره کې د بالکل تاثیرات شته دي. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقیقي او خکې دي ورسره عکس العمل ښکاره کوي بدنامي یو په رقم دی افغانستان نه لري کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت پاکله حکومت باندې نیوکه کې دا د وی حق ده. حکومت ته وکړه چې وی خبره واوري ځکه چې کاچیرته حق خلقونه خپل علما نه د حق وختل شي به ټولنه استبداد خواته ځي. استبداد ډیر خطرناک خطر ده. استبداد ډیر خطرناک پایله لري چې غنا ده. حکومت په خیر ده او ټولنه په خیر.
او افغانانو ته د پاکستان په تحصیلي بورسیو ګرم بحثونه طالب فعالانو دا ځان ته شرم او په غیرت داغ بللې. حکومت وايي موږ پاکستان ته اجازه نه ورکړي چې افغان جنو ته بورسي ورکړي.
خپل په هیواد کې ورته د زده کړې کار موقع نه ورکوي او پردي هیوادونو ته د تګ لپاره ملامتوي. هغه انجونې چې نن د زده کړې لپاره پردي هیواد پاکستان ته د تګ لپاره مجبوره شوې دي د اوسني حاکم نظام لخوا څخه ملامت ګڼل کیږي. دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خود دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې په یو اسلامي هیواد کې د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي.
اوس چې دا خویندې التزی دا د طالب دپاره د دوی د ملایانو دپاره ملا هیبت خان دپاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي. ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونونیسې او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې که د دښمن غېږې ته یې ورکې هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته ولس ته هیواد ته درد سر جوړېدلی سي.
په طالبانو د ټرمپ لخوا د ډالرو د نقدو کڅوړو د بندخ له ګنګوسو سره هم حاله په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي. او یوازې تیرونه افغانستان کې له یوې خوا د افغانیو بیې رالوېدلې او له بلې خوا د طالبانو اقتصاد وزارت د 50 مرستندوی موسسو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبان د ټرمپ له لوري پر دوی د ډالري مرستو د بندولو لږ وخت وروسته درې ځله مجبور شول چې 15 میلیونه او 25 میلیونه ډالر لیلام کړي تر څو په ناڅاپي ډول 80 افغانیو ته د یو ډالر خطلې بیاره وغورځي. دغه راز د طالبانو رئیس الوزرا له اوږدې مودې وروسته یو فرمان صادر کړی او په دې فرمان کې له هېواد د حواله لارې تر 500 ډالرو او د ځمکې له لارې د 1500 ډالرو نه د زیاتو پیسو او سرو زرو د انتقال د ممانعت اعلان شوی دی. او لا هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له صرافانو سره د وضعیت د کنټرول لپاره بیړنۍ ناستو باندې بوخت. بلخوا د طالبانو مالی وزارت سرچینې ازادي رادیو ته وایي 2 میاشتو رئیسې د ادارو معاشونه هم نه دي اجرا شوي او شاید 3 میاشتې د معاشونو ورکړه نور هم وزنډیږي. خو د طالبانو ویان وایي چې د دلوي په میاشت کې به دا معاشونه اجرا کړي.
وضعیت رښتیا هم د تشویش وړ دی. دغه ټول ګامونه چې اخیستل کیږي دا ټول لنډ مهال کې خو کولای شي چې زمونږ مشکل حل کړي. خو دا چې په اوږد مهال کې باید افغاني ثبات څنګه وساتل شي دغه لپاره باید د هیواد داخلي اقتصاد داخلي صنعتونه رشد وکړي، تولیدات لوړ شي تر څو موږ صادراتو لپاره کافي مقدار کې توکي ولرو. همداراز افغانستان کې راکړه ورکړه باید په ټینګار پدې وشي چې په افغانیو باندې وشي تر څو د افغانیو لپاره تقاضا لوړ شي. په ټوله کې چې څومره هم د هیواد داخلي منابعونه عاید زیاتیږي، څومره هم چې د افغانستان د داخلي منابعونه داخلي اقتصاد پیاوړی کیږي، هغه سره واردات را کمیږي، ورسره صادرات لوړیږي، دا بل اخر د بایس کیږي چې افغانستان ته په مسلسل ډول ډالر هم ارزشي. او که چې څومره هم منګات او تر کومه هم چې منګه په خارجي مرستو باندې تکیه کوو، زمنګه اقتصاد لکه د ډیرو نورو هیوادونو په شان به همیشه ګواخ او خطر سره مخ کی.
لدې ټول مسایلو سره هم حاله د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستيال عبد اللطیف نظری ویلي چې تازه د هیواد 28 ولایتونو کې 50 مرستندوی موسسو فعالیتونه بند کړي دي. خو علت نه دی ویلي چې آیا د طالبانو د مشر دغه پریکړه لامل بند شي چې څومره د مخکې د بهرنیو موسسو د بندولو پاړه ګنګوسي وک. تازه د امریکا د خارجه وزارت لخوا درول شوی نړیوال مرستندوی فند نه تغذیه کېدل. بلخوا کابل کې د مور ماشوم د خوندیتوب بیا رغونې او تعلیمي برخه کې یو شمیر فعال موسسو مسولانو ازادي رادیو ته تایید کړی چې شاوخوا 28 ولایتونو نه مرکز ته د خپل لوجستیکي او دفتری وسایلو د راټولولو چاره یې پیل کړې ده. خدا سرچینې ازادي رادیو ته وایي دی کې زیاتره یې هغه موسسات دي چې فند ورته د امریکا د خارجه وزارت لخوا برابرې ده. د په داسې حال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا د راپور لمخې سکال به افغانستان کې 22.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا شیر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي. دوی سره تلای چانسونه د تلای چانسونه फायदा وانه غستله. د امریکای اوسنۍ حکومت د ټرمپ کابینه د طالبانو شدید مخالفه ده. وزیر دفاع پیټ او وزیر خارجه مارګروبیو دا غو شدید مخالفین ندی چې دوی سوزل سرګندونه کړي وي چې د دوی راشي په طالبانو باندې سخت بندیزونه ولدي. د دوی راتک سره دوی د خپل خبرې عملی کړلې په طالبانو اوس ډیر سخت بندیزونه دوی ولګول. هغه پیسې چې طالبان ته ورکړل کېدلې هغه بندې کړلې او هغه انجوګان چې په افغانستان کې کار کول هغه ته هم خبرداري ورکړل چې تاسو افغانستان نه راوځي. دوی وایي چې تر څو پورې طالبان رښتیا و نه وایي خپل خلق خپل ملت ته تاسو انتیا برابرې نه کی د تعلیم زمينه او د بیان ازادي ونه کی نو موږ په طالبانو سره هیڅ قسم خبرې ونه کړو. فکر نه کوم چې طالبان باندې مشکل نه راوځي. د طالبانو مشکل د ټوله دنیا سره نور په زیاتې دودي. خو فکر مداري چاهي طالب دا سوچو کی چې په افغانستان باندې باندې هغه سوي یا د افغانانو غم باور سره وي کنه وي. خدا افغانانو او د افغانستان آینده را ته ډیره کمزوري او ډیره مشکله ښکاری.
او په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په خپل ځایم او مشر مولا هیبت الله خونزاده هر ډول نیوکه جرم بولی تیرونه په نموړي باندې عام محضرونو کې د نیوکو لامل د عباس تنگزي د ممنوع الخروج تر څنګ د مولوي عبدالقادر خاني ته مولوي عبدالعزيز شجاع د نیول کېدو خبرونه ګرم که څه هم د طالبانو خارجه وزارت دا خبر په کلکه رد کړی، خو د طالبانو موثقې سرچینې ازادۍ راډیو ته هغه ګونګوسې تاییدوي چې ګواکې عباس ته نږدې ته یې د طالبانو امیر د وروستیو نیوکو له امله سخت قهرېدلی او د هغه د ممنوع الخروجۍ تر څنګ د استخباراتو په لاس د نیولو امر کړی و، مګر نوموړی د یو شمېر طالب وزیرانو لخوا دوبۍ ته په پټه ایستل شوی. خو دا سرچینه وایي هڅې روانې دي چې نوموړی ژر بیرته کابل ته راوستل شي.
نو اصل حقیقت دا دی چې دی هلته بهر اوسیږي خپل د کورنۍ سره، او د تک یعنی غیر نارمل یو حرکت نه، بلکې د طول د درې کالو کې دی مسله کې. او بل دا دی چې که چیرته داسې واقع روخ ورکړي چې د ته دا خطر او اختار ورکړ شوی، نو دې کې حتما د پاکستان لاس به، ځکه چې دی تحصیل کرده د هندوستان دی او د هندوستان اړیکې نږدې شوي د افغانستان سره، او په هغه کې د ده بالکل تاثیرات شته دی. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقویه کوي او ښه کوي، دی ورسره عکسالعمل ښکاره کوي، بدنامیي او په یو رقم یې د افغانستان نه لرې کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
په دې اړه د عباس تنگزي زوی ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د خپل پلار د دوبۍ ته تک ټولې اوازې رد کړي، او زیاتی تر موسمي ناروغۍ وروسته به پلار بیرته عام محضر ته راښکاره شي، مګر په افغانستان کې د هغه د موجودیت کوم ثبوت ازادي راډیو سره شریک نه کړای شو. عباس تنگزي تېره اونۍ ویلي د طالبانو حکومت د شریعت له مخې نه، بلکې د خپلې خوښې په اساس 40 میلیون نجونې او ښځې د کار او تعلیم له حقه محرومې کړي دي. له دې وروسته کابل کې د طالبانو د صف یو سرسختي ملګري مولوي عبدالحمید حماسي هم د طالبانو په اوسنۍ حکومتدارۍ نیوکې کړي او د راپرزېدو اندېښنې ښودلې. خو بلخوا د مولوي عبدالقادر خانت او مولوي عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي. د غدواړو تیرونه د علماو په یو غونډه کې د طالبانو په حکومت کې په قوم پالنه واسطه بازی او سمت پالنه باندې نیوکې وکړي،
چې په لسګونو کارونه د دوی سره وګه په وګه باندې مبارزه کړې او د دوی لپاره کار کړی، او هغه په دې باندې پوهیږي چې کوم سیاست دوی روان کړی دا د دوی د زوال په معنا ده. د دوی دغه سیاست نه نړیوال او نه افغان ولس قملی شي. نو هغه چې کله پیشنهاد کوي یا انتقاد کوي، نو دغه نه پیشنهاد منل کیږي نه انتقاد منل کیږي. نو چې د خپل لوړپوړي چارواکي انتقاد او پیشنهاد نه مني، افغان ولس به څنګه وشي کولی، یا یو ژورنالیست به څنګه وشي کولی، یا یو رسنۍ به په داخل څنګه وشي کولی چې بدوی انتقاد وکړي؟ تاسو وګورئ په لسګونو علما کرام په کابل کې راغون شول، او په هغه کې مولوی صاحب عبدالقادر قانت او مولوی صاحب شجاع چې په دوی نیوکې وکړي چې دغه تعصب تبعیض او دغه د استبداد نظام دا مخ ته نزي، دا د افغان ولسته او حتی علما کرامو ته د منلو د زغملو وړ نه ده، دا بې عدالتي ده، حتی الله او رسول ته د منلو نه ده. هغو په دې پوهېدل چې په دغه غونډه کې کومه خبره مونږ کوو، مجرد چې دیج نوزو دا زمونږ د نیولو او زندان ته د تللو سبب کېږي، خو هغه خلک چې وای بتنګ آمد به جنګ آمد، نور د خلکو د صبر او د حوصلې او د تحمل هغه سلبری شوی دا خلق صبر نشی کولای. نو دا ټول په دې معنی دا چې د طالبانو دا مشر چې یو پټ مخه یو نامعلومه انسان دا، د خپل رژیم کې خپل وهی او خپل رژیم خپل طالبان هم د نتیجې ترسیل شي، دوی رژیم د زوال خواته روان کړی دا.
په اسلام کې دا د وګړو حق دی چې د حکومت او چارواکو په امور باندې احتساب ولري، د هغوی انتقاد وکړي، د هغوی نه نیوکه وکړي او هغوی نه پوښتنه وکړي. یعنی او دا په اسلام کې مسلم حق دی. د خلفای راشدین په وخت کې، د نورو چارواکو په وخت کې، هیڅوک د خپل د رایې د بیانولو نه منع کېدله، او هیڅوک تر همدا ویره نه و او تشویش نه و که زه خپل رایې او نظر بیان کوم زه به بندي کېږم، زه ورېږم، یا ما سره خشن چلند کېږي. نو دې لپاره دا پکار ده چې په ټولنه کې ازادیګانې دپاره احترام وشي، او خلکو ته دا اجازه ورکړی شي، ورکول شي چې خپله نظر بیان کړي. هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت په هکله، حکومت باندې نیوکه کوي. دا د هغوی حق ده، حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري، ځکه چې که چېرته حق خلکونه او خصوصا علمانه دا حق واخیستل شي به ټولنه استبداد خواته ځي. او استبداد ډېر خطرناک، استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه ده حکومت په خیر ده او د ټولنه په خیر.
او تیره اونۍ له 14,000 افغان ځوانانو او 15,000 افغانو پیغلونو د پاکستان بورسیو ته د ازموینو له اخیستل کېدو وروسته د طالبانو په حکومت حتی د دوی خپلو فعالانو توندې نیوکې کړي دي او د نجونو له علم سره دښمني د خپل رژیم د راپرځېدو لپاره لوی خطر بللی دی. پاکستان چې افغان ځوانانو او نجونو ته 4,500 نوې تعلیمي بورسې اعلان کړي دي، د خارجه وزارت چارواکي یو شمیر رسنیو ته وایي طالبان له محرم سره په پاکستان کې د افغان نجونو تعلیم ته رضا او قانع شوي دي او پاکستان هم ورسره دا منلی چې د اسلام آباد هرې بورسې ته د بریالي شوي افغان نجلۍ یو کورني محرم ته به ویزه ورکوي. هغه ټکی چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په کلکه رد کړی او ویلي دي هیڅ نجلۍ ته پاکستان کې د لوړو زده کړو اجازه نه ده ورکړې او دا ورپسې تبلیغات روان دي، خو دغه کار په طالب فعالانو بد لګېدلی او په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو لیکنو او سپیسونو له لارې د خپلو مشرانو پر ناسمو پالیسیو توندې نیوکې کړي دي.
زه دا یقین لرم چې دغه معامله لږ رښتونې سي، لږ رښتونې په قسم د سبا به دا مکتبونه خلاصېږي، خو دلته معامله مونږ خپله خرابه کړې ده، یو څه مونږ خپله قسم ده خرابه کړې ده. د الله حضور ته به ورځو، د اشخاصو عبادت مه کوئ، د الله تعالی عبادت وکوئ. دغه معاشونه، دغه چوکۍ چې اوس یو څوک زغرده خبر نشي پکې کوي چې دا به هم له لاسه وغورځي، دا پانی دي. پرون دلته یو ډېر غټ جمهوریت واقع و، دلته یو ډېر غټ جمهوریت حاکم و، چا ویلي چې دا نړیږي، لیکن د رب العالمین فیصله ور باندې راغله په 11 ورځو کې، درهم برهم کړ، له مخې چپ کړ.
دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي، د شرم خبره خود دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې، د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي، ولې خپل په هیواد کې دې ته د زده کړې زمینه نه برابره کیږي، ولې خپل په هیواد کې دې ته هغه عزت موقع نه برابره کیږي. آیا دا واقعیا د شرم او پیغور وړ خبره نه ده د اوسني حاکم نظام لپاره؟ تر کله، تر څه وخته پورې به دغسې د افغانستان انجونې خوار او زارې واوسي؟
دا د طالب د پاره، د دوی د ملایانو د پاره، ملا هیبت خان د پاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي، ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونیسي او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې، که د دښمن غېږې ته ورکې هغه هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي. نو دغه طالبانو چې کومې کړنې روان کړی دی، دا د افغانستان او د ولس په ضرر او په نقصان ده، او د دو حالت چې ګورو زوال خواته روان دي. ان شاء الله چې انقریب دا خلک زوال ویني او داسې یو نظام زمونږ تاسو په دې هیواد کې راشي چې د ټولو افغانانو ورباندې خوښه وي او د ټولو افغانانو ورباندې اتفاق او اتحاد وي او مونږ تاسو په خپل ژوند یو پرمختللی افغانستان ووینو.
او کابل ته د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی له سفر د کابل رستورانتونو کې چای او ماښامنۍ خوړلو او په سړکونو گشت نه، که څه هم طالبانو د خپل حکومت د امنیت لپاره پراخه تبلیغاتي استفاده وکړه، خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران سفیر ویلي دا سفر طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا باید چې وانخیستل شي. د دغه سفر وروسته د طالبانو خارجه وزارت ویلي ګاونډیان سیمه او نړۍ دې نتیجې ته رسیدلې ده چې له طالبانو سره باید خپل تعامل زیات کړي او دوی له عباس عراقچی سره د سیاسي او اقتصادي مسایلو تر څنګ په سیمه ییز تعامل باندې خبرې کړې دي. خو کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی دغه بیان ته په ځواب ویلي کابل ته د عباس عراقچی سفر دا معنی نه لري چې ګواکې ایران طالبان په رسمیت پیژندلې یا یې پیژني. هغه طالبان ته ښکاره کړې ده چې مشروعیت او رسمیت پیژندنه یو جلا او ځانګړي حقوقي موضوع ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې پروسه مخته وړل کیږي. رضا بیکدلی ویلي تهران د مهال افغانستان سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حقابې په رابطه ستونزه لري او حالې غواړي، او وروستی سفر هم دغه څه په اړه و چې د افغانستان او ایران د خلکو ګټه پکې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر موده وړاندې ګواښ کړی چې له طالبانو نه په هر قیمت د هلمند په اوبو کې خپل حق اخلي.
افغانستان ایران ته نږدې شوی دی او ایران کوشش کوي ځان افغانستان ته نږدې کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه اوس په دنیا کې په ناکام ترین هیوادونو کې حسابېږي. ایران هر څه تقریبا د لاسه ورکړه، سوریا یې د لاسه لاړله، فلسطین کې د لاسه لاړلو، حزب الله یې د لاسه لاړو، حوثی ملیشې د لاسه لاړلې، په دنیا کې تقریبا یوازې پاتې دی. افغانستان هم د دوی نه څه کم نه دی، د طالبانو په حکومت کې یا چارواکۍ کې افغانستان انتهایی کمزورې صورتحال کې دی. اوس دغه دواړه یو بل ته لاس ورکړي، خو د طالبان د پاره دا د دوی مشکلات نور هم زیاتای، ځکه ایران په داسې یو بیړۍ کې روان دی چې دوی د بیړۍ په ډوبېدو ده او دوی هر شي ته لاس اچوي. نو طالبانو ته راتګ د دوی او طالبانو سره دوی کېناسته د افغانستان مشکلات لا زیاتای، ځکه دنیا په ایران باندې اقتصادي پابندیانې لګولې دي، دنیا وسره هیڅ قسم معاملې نه کوي چې هغه یورپی یونین دی او د امریکې ټول متحدین دي. پر ځای د دې چې طالبانو نوري دنیا ته لاس ورکړی وي، د نوري دنیا سره معاملې خپله جوړه کړې وي، دوی هغه ملکونو ته مخ وړړی چې هغوی هیڅ نه لري، کنګال دي او تباه او برباد دي. د طالبانو لپاره به ښه دا وي چې دوی د دنیا سره خپلې معاملې سمې کړې وي، چې هغه دوی ونه کړلې، نو د دې تاوان افغانستان ته رسیږي.
او سم د تیرونه لن خبرونه پر د ټولنیزو شبکو بحثونه. تیرونه له طالبانو کشر خو په زیرکتیا کې د سوریه مشر سپین بیرغي وسلوال ائتلاف احمد الشرع محمد الجولانی د غیواد د انتقالي حکومت د مشر په توګه اعلان کړ. احمد الشرع به د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې لنډمهاله د قانون جوړونې شورا جوړ کړي. همدارس به ټول نظامی انقلابي سیاسي او ملکی ډلې منحل شي او په دولتي ادارو کې به مدغم شي. د دغه واد نوی چارواکو د سوریه د پخوانی حکومت پاوز منحل کړي او د ملي اصول په بنسټ د نوی پاوز د جوړولو پلان لري. د پریکړه په دمشق کې د تحریر شام د متحد وسلوالو ډلو د قمندانانو په حضور کې شوې ده او د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شو. د سوریه د نوی وخت رسیدلی سخت دریځ وسلوالو دیموکراټانو ائتلاف چې د افغانانو لخوا پر رسنیو کې کلک سارل کیږي، سیاسي زغم، ځیرکتیا، ملي دریځونو، وسله سواکۍ ته درناوی او د ښځو حقونو ته درناوی په پراخه کچه ستایل کیږي، خو په عین حال کې افزوس هم خودل کیږي چې افغانستان کې طالبان داسې له ځیرکتیا ډک ګامونه نه اخلي. او تیرونه خوست کې د وی کورنۍ د دیارلس خزینه او ماشومانو د ډلې وژنې پیخي په یواد کې تون خبرګونونه او د غم څپه راپورته کړو. طالبانو ویلي پیخه علي شور ولسوالۍ کې د شخصي دښمنۍ پایله کې رامنځته شوې چې د یوې مور په نس کې نړۍ ته د دریو راروانو ماشومانو ژوند هم پکې قرباني شو. که څه هم طالبانو د دغې دښمنۍ په څرنګوالي باندې ځان خپه چوپ اچولې، خو ځایي سرچینې وایي قاتلان تښتېدلي او ځایي خلک وو چې اوس یې طالبانو سره دندې لرلې، مګر دا هغه ادعا ده چې طالبانو نه ده تایید کړې. خلکو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې له امله پراخه کرکه څرګنده کړې او ژر تر ژره د قاتلانو د نیولو غوښتنه بدرګه کړه، خو طالبان لومړنیو اقداماتو کې د پیښې په تړاو دوه کسان نیولي هغه هم مشکوک ښودل شوي. او ننګرهار کې د ډاکټرانو او پوهنې ریاست ترمنځ د یوې هوکړې له مخې ښوونکي او متقاعدین د ډاکټرانو د فیس له ورکړې معاف شوي دي. د ننګرهار د ډاکټرانو د ټولنې یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا پریکړه درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره تر هوکړې وروسته متقاعدینو او ښوونکو ته د درناوي او مرستې په موخه عملي شوې ده او له دې وروسته به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین اړ نه وي چې ډاکټرانو ته د معاینې فیسونه ورکړي. خو ټینګار شوی چې ښوونکي متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې ده او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو در برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو ماشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څه باندې درې نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقونه نه دي ترلاسه کړي. او بل خوا تیرونه د افغان کرکټ لپاره غوره خبر دا و چې د کرکټ نړیوال شورا عظمت الله عمرزی د کال غوره لوبغاړی اعلان کړ او د شلوریزو یو ورځنی غوره لوب ډلو په منځ کې د څلور افغانانو لوبغاړو نمونه هم شامل کړ. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال یو ورځنی نړیوال لوبو کې خلاص باندې بالینګ کاوه په غوره توپهنی سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزی په 2023 کال کې په 14 ورځنیو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې هم اخیستې. د عمرزی د بیټینګ اوریج یا اوسط څه باندې 250 او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی دی. په دې معنی چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوال شورا یاد کړی چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنگلاديش او زمبابوي سره لوبه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه له پیژندل شوی لوبغاړو دي، خو د لومړی وار ده چې یو افغان لوبغاړی د کال غوره کرکټر یادېږي.
زیات خوشاله يم چې د 500 ورځې د کال غوړ لوبغاړی ونو مول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما تر کې دا غسو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري من کړي و. همداسي منیجمنت سټاف د خوانه، کوچینګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره مهنت خواري شوی او په موږ غو اعتماد چې کوو، موږ ته ډیر زیات انرژي راکول او نو همیشه موږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کوو، خپل پورا کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کار کردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي. نو خاص کر زه ډیره مننه کوم د خپل فامیل نه چې زه همیشه تشویق کړی ما، همیشه ما ته دعاګانې کړې دي، او بیا خاص کر د افغانستان خلکو نه چې ټولو لوبډله یې همیشه په دعاګانو کې یاد ساتلې او همیشه یې ملاتړ کړی دی.
بلخوا د ICC د کال غوره کرکټرانو د یو ورځنی لوبډله کې درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علامه محمد غزن فرخ استل شوی. خو د شلوریزو غوره لوبغاړو لوبډله کې بیا یوازې راشد خان راوستل شوی دی. په داسې حال کې چې د کال غوره ټیسټ لوبډله کې د افغانستان کوم لوبغاړی سږ کال هم نو او د نړۍ لګوټ ګټ نه جالبي خبر بیا ده چې 13 ونی د امریکایي چټ جی پی ټي په مقابل کې د چینایي ډیپ سیک مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبال ټکنالوژي معرفي کولو په نړۍ کې د تخنیکی او اے آی کوډینګ لاله د جګړې سیاست او سیالۍ نوې باب پرانیسته. چټ جی پی ټي چې په وو کال کې د امریکایي انویډیا چپونو په کارولو جوړ شوی او سدا کېږي چې د انویډیا اے آی چپونو بازار د چینایي ډیپ سیک لخوا چې په دوو کارونو کې جوړ شوی له خطر سره مخ دی. اندیښنې دي که چین واقعا د اوپن اے آی په کچه د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه تولید کړي، دا به په نړیواله کچه د اے آی ټکنالوژۍ یا مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم ته ستر بدلون ورکړي او شرکتونه به د ارزانه حل لارو لپاره چینایي ماډلونو ته مخه کړي. او بل خوا د تیرې اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان ټول حکومت دغه هیواد ته په خپل فریب کار مین پسې ورغلي امریکایي میرمنې سره په جنجال اوښتی دی. د آنیا انډریو په نوم امریکایي تور پوستي مېرمن وای د کراچي یو ځوان ورسره د مینې تار غزول او انلاین نکاح ورسره کړی، خو اوس چې دا ورپسې پاکستان ته راغلی نو عاشق ترې له کورنۍ سره یو ځای پټ شوی دی. نوموړی چې دا مهال یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دیره ده، هره ورځ د خپل مین پاکستاني د کور مخې ته کښېني چې ځایي پولیس یې مجبور کړي تر څو د امریکا له ویرې د هغې امنیت وساتي. د پاکستان د سند ایالت والی بیا دغې مېرمنې ته بیرته امریکا ته د ستنولو هوایي ټکټ هم اخیستی او هغه یې څو واره الوتکه کې کینولی چې ولاړه شي، خو دا مېرمن بیرته له الوتکې کوزیږي او د خپل مین د کور مخې ته ځان رسوي. دا مېرمن له پاکستاني حکومت غواړي چې خپل فریبکار او ترې پټ شوی مین ورته یو وار مخامخ کړي، او هره اونۍ باید چې یا د پاکستان حکومت یا هم تښتېدلی مین ورته $15,000 مصرف ورکړي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له سید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره اومه ورځ مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
نرے نرے او پراسی